ضرورت نه پاتې کیږي. په بیړۍ کې د لمریزې برېښنا نصب شوې تختې د بیړۍ د ماشین لپاره 3000 کیلو واټه برېښنا زیرمه کوي.
د ازادۍ راډیو غرمنۍ خبري مجله او قدرمن اوریدونکو، د راپورونو برخه پای ته ورسیده. په څو شیبو کې تاسو ته د زهرو کاروان اونیز پروګرام وړاندې کوو، خو له هغه مخکې نوري اس نوري د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
افغان ولسمشر اشرف غنی د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلی کې د ګډون لپاره امریکا ته روان شوی دی. اشرف غنی به د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی ته وینا وکړي او د امریکا د ولسمشر تر څنګ به د نړۍ د یو شمېر مشرانو سره وګوري. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په ننګرهار کې په هوایي حمله کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش څخه دریځو ته د درنې مرګ ژوبلې خبر ورکوي. په خبر شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې په چین ولسوالۍ کې د دې ډلې نه غړي وژل شوي. دغه راز د کورنیو چارو وزارت په بغلان ولایت کې هم شپږ وسلوال طالبانو ته په عملیاتو کې د شپږ وسلوال طالبانو د وژل کېدو خبره کوي. د کونړ امنیه قومندانۍ وایي د ولایت په چاپېدارې ولسوالۍ کې تېره شپه د دوو کورنیو ترمنځ په یو بل ډز شوي چې پکې د یو لوري درې کسان وژل شوي او یو ټپي دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي د میانمار یا پخوانۍ برما مشر آنګ سان سو چي یو وروستی چانس لري چې په دې هېواد کې د روان بحران مخه ونیسي. په برما کې د روهنګیا مسلمانانو پر ضد تاوتریخوالي د وروستیو څپو له امله د اقلیت له څلور لکو زیات وګړي بنګلاديش ته کډه شوې دي. د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو په نیویارک کې وکتل او د سوریې د وضعیت د منځني ختیځ د موضوعاتو او د اوکراین کې د اوکراین د ختیځ د شخړو په اړه خبري وکړي. په داسې حال کې چې د عراق په شمال کې پر کورد مشرانو د خپلواکۍ لپاره د پلان شوې ټول پوښتنې یا ریفرندوم په اړه فشارونه په زیاتېدو دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي او د ایران مشرانو له هغه سره مخالفت څرګند کړی دی. او د بلوازت پولیسو تېره شپه د امریکا په سانت لویس ښار کې پر هغو مظاهره کوونکو چې د یوه تور پوست سړي د وژلو په پیښه کې تورن یوه پخواني پولیس ته د برأت ورکولو په وړاندې د اعتراض په توګه پرله پسې درېمه شپه راټول شوي وو، د مورچکو سپرې وشیندل او په لسګونو معترضین ونیول.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیک هیلې مو منه. خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ. دوستان پام دی لپایل کو د زهرو کاروان د دیونه په خبرونه. د زهرو کاروان د خبرونه چې زه اجمل تورمانی د خپل همکارانو په مرسته درته وړاندې کوم، دغه مطالب متاسف کې چمتو کړی دي. افغانستان کې د ایروینو جوړولو تر 90% ډېرې فابریکې د ډیورن کرخې هغه اړتیا وړل شوې دي.
یو ولادت پیدا کېدلی شي چې دلته د افغانستان دولت په دې وروستیو کې غواړي چې جدي مبارزه وکړي د مواد مخدر په رابطه باندې.
په کندهار کې سکل کوکنارو کښ ډېر شوی او د دې بوټي پر ضد کمپاین هم ناکام و. په دې اړه درته بحث وړاندې کوو.
اوس په انګورو پریم خلک اریان دي، په انارو پریم خلک اریان دي چې چیرې یوسي پر چای خرڅ کړي.
دلته که موږ ووایو د مخدره توکو د کمښت یا ژولې په پد باندې نورې پالیسیګانې هم شته.
او دغه شان د خبرونې په پای کې د ونې ډرامه هم مه هیروئ. خو تر هر څه د مخه خبرونه چې زموږ همکار عباد الله انانزي چمتو کړی دي.
د افغانستان د نشې توکو پر ضد د مبارزې وزارت د بدیل معیشت کانفرنس جوړولو لپاره چمتووالی نیسي. د دې وزارت په خبر پاڼه کې راغلی چې دغه موضوع د نشې توکو پر ضد د مبارزې وزیر سلامت عظمی، د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جرایمو پر ضد د مبارزې سازمان لاستازي جرمی میلسون سره په لیدنه کې یاده کړې ده. په دې لیدنه کې اغلی عظمی ویلي چې دا کانفرنس به له نورو کانفرنسونو او غونډو څخه توپیر ولري او هڅه به پکې وکړو چې د بدیل معیشت په برخه کې د نورو هیوادونو له تجربو څخه ګټه واخیستل شي. په تیره یوه اونۍ کې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د یوې ښځې په ګډون د نشه یي توکو اته قاچاق کوونکي نیول شوي دي. له نشه یي توکو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز بیان خالد موحد د پنجشنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل یاد کسان په کابل، نیمروز، ننګرهار او تخار ولایتونو کې د نشه یي توکو د لیږد پر مهال نیول شوي دي.
لدغو نیول سویو کسانو څخه په ټولیز ډول څه باندې 12 کیلوګرامه هیروین، 14 کیلوګرامه تاریاک، 103 لیتره الکولي مشروبات، 9 سیټه موبایلونه او 2 موټرونه ترلاسه شوي دي.
همدا ډول ښاغلي موحد زیاته کړه چې له یوې نیول شوې ښځې څخه هم 322 ګرامه هیروین ترلاسه شوي چې غوښتل یې د کابل هوایي ډګر له لارې د هندوستان ډیلي ښار ته قاچاق کړي. او د ونۍ وروستۍ پیښه دا چې د ملي اردو ځواکونو د لوګر ولایت مرکز ته څیرمه دلته مور سیمه کې 1260 کیلوګرامه چرس نیولی دي. د لوګر والی بیان سلیم صالح د پنجشنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل نیول شوي چرس په روښانو بار شوي و او قاچاق وړونکو غوښتل چې له لوګر ولایت څخه یې ګاونډیو ولایتونو ته ولیږدوي.
په لوګر ولایت کې د ملي اردو د ځواکونو لخوا د دلته مور په ساحه کې 1260 کیلوګرامه نشه یي توکي نیول شوي. دغه نشه یي توکي څو په قاچاقبرو د ننګرهار څخه راوړلو غوښتل چې د لوګر مربوط ګاونډي نورو ولایتونو ته انتقال کړي.
د دې نشه یي توکو د لیږد په تور تر دې دمه څوک نه دي نیول شوي. تېره میاشت هم د لوګر ولایت په څرخ ولسوالۍ کې د ملي امنیت منصوبینو سلګونه کیلوګرامه تریاک نیولي وو.
د افغانستان له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت وایي پاکستان له دوو کلونو راهیسې له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د سیمه ییزو هیوادونو په څلور اړخیزو غونډو کې ګډون نه دی کړی. د دې وزارت ویان ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه په څلور اړخیزو غونډو کې د پاکستان د ګډون نه کولو لامل څرګند نه دی. دا په داسې حال کې ده چې د نشه یي موادو د تولید فابریکې په سلو کې نوي له افغانستان څخه پاکستان ته وړل شوي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د ډیورنډ خی حخوا پاکستانی ځواکونه د نشئی موادو د مخنیوي لپاره هیڅ ډول کوښښ نه کوي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړي چې مسوده نیازی وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې افغان چارواکي له نشئی موادو سره د مبارزې په سیمه ایزو غونډو کې د پاکستان د ګډون نه کولو له دلایلو خبر نه دي، خو وایي چې دا مهال د نشئی موادو د تولید کارخانه د ډیورنډ کرخي حقي غاړي ته وړل شوې دي. له نشئی موادو سره د مبارزې وزارت ویان حنیف دانشیار د سه‌شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل پاکستان نه یوازې دا چې له دوو کلونو راهیسې په سیمه ایزو غونډو کې ګډون نه دی کړی، بلکې له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې هم مرسته نه کوي. ښاغلی دانشیار وایي د ډیورنډ کرخې ها خواته د هیروینو د تولید لپاره زمینه برابره ده، نو له دې امله په افغانستان کې تولید شوي تریاک دې کارخانو ته قاچاق کیږي.
له
کال 2015 څخه راپدی خو په سلو کې 99.9 نشه یي مواد له افغانستان څخه بهر پروسس کیږي چې زیاتره یې د پاکستان او د افغانستان، پاکستان او ایران په سرحدي سیمو کې دي. دغه ډول د فری کرسر په نوم کیمیاوي مواد چې د نشه یي موادو د تولید په برخه کې کارول کیږي د سیمې له هیوادونو څخه پاکستان ته وړل کیږي.
له نشئی موادو سره د مبارزې سیمه ایز غونډې هر کال د افغانستان، تاجکستان، ایران او پاکستان په ګډون جوړیږي چې له دوو کلونو راهیسې پاکستان په دې غونډه کې برخه نه ده اخیستې. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت لخوا د ورکړل شویو معلوماتو پر اساس دا مهال په افغانستان کې تولید شوي تریاک په سلو کې نوي د ډیورنډ کرخې هغې غاړې ته د هیروینو کارخانو ته وړل کیږي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت له نشئی موادو سره د مبارزې موینیت وایي په داسې حال کې چې افغان ځواکونه په سلګونه ټنه تریاک نیسي، خو د ډیورنډ کرخې هغې غاړې ته پاکستانی ځواکونو د قاچاقوړونکو پر وړاندې هیڅ ډول اقدام نه دی کړی.
د افغانستان نشئی موادو سره د مبارزې پولیس په هیواد کې نشئی مواد نیسي، خو له بده مرغه چې موږ د ډیورنډ د کرخې هغې غاړې ته نشئی موادو د نیولو هیڅ راپور نه لرو. موږ څو ځله په دوه اړخیزو او درې اړخیزو غونډو کې برخه اخیستې، خو پاکستان په دې اړه لیوالتیا نه ده ښودلې چې دې کار یې د کورنیو چارو وزارت ته پوښتنې پیدا کړې چې دوی ولې له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې مثبت غبرګون نه ښیي.
له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د پاکستان د نه همکارۍ پر موضوع په داسې حال کې بحث کیږي چې له یوې خوا د نشه یي موادو تولید او قاچاق د ترهګرو ډلو مالي سرچینه بلل کیږي، او له بلې خوا امریکا په خپل نوې ستراتیژي کې پاکستان له ترهګرو ډلو سره په مرسته کولو پړ بللی دی. سیاسي کارپوه شفیق بشاریار وایي وروسته له دې چې د نړیوالې ټولنې مالی مرستې پر پاکستان کمې شوې، اسلام آباد پر قبایلي سیمو کنټرول نه درلودل پلمه کوي او په دې ډول هڅه کوي چې جنګیالیو ځواکونو او تروریستانو ته نوې مالی سرچینې پیدا کړي.
پاکستان در گذشته از کمک های جامعه جهانی
پاکستان به د جنگیالیو په برخه کې له نړیوالو مرستو څخه په خپله ګټه استفاده کوله، خو اوس چې دا مرستې ورباندې بندي شوې دي، لکه چاکلونکو او د هیروینو کارخانو د مالکانو ملاتړ کوي او دوی ته زمینه برابروي چې د نشه یي موادو تولید زیات کړي او زیاتې مالی سرچینې په لاس راوړي.
دا په داسې حال کې ده چې د دولت وسلوال مخالفین هڅه کوي ځینې سیمې نام نه کړي چې د کوکنارو کښت زمینه برابره شي. ښاغلی بشریار وړاندیز کوي چې د امریکا متحده ایالتونه دي د نشه یي موادو له نړیوالې مافیا سره د مبارزې او ډیورن کرښې هغې خواته د هیروینو د تولید کارخانو ویجاړولو ته په خپله نوې ستراتیژۍ کې لومړیتوب ورکړي. په دې ډول به د طالبانو مالي سرچینې بندې او افغانستان کې به د جګړې جبهه کمزورې شي.
دوستان لکه څنګه مشهور دل په افغانستان کې د یورینو جوړولو تر 90% ډیری فابریکې د ډیورن کرخې هغه اړې ته وړل شوې دي. په دې اړه زموږ همکار مرسلی نرسلا د پکتیکا له پخواني والی امین الله شارق سره مرکه کړي او په پیل کې ورڅخه پوښتلي چې د دې کار لاملونه څه دي.
یو ولادت خو دا کېدلی شي چې دلته د افغانستان دولت په دې وروستیو کې غواړي چې جدي مبارزه وکړي د مواد مخدر په رابطه باندې. بل علت من دا ده ګورو چې تاسو معلومه ده چې د افغانستان د دولت مخالفین په ډلو باندې وویشل شول، یعنې په خوا کې ویل کېدل چې دا د طالبانو د تحریک د دې نه ګټه پورته کوي او اوس په افغانستان کې د شل ګروپونو نه زیات ګروپونه دلته موجود دي. نو طالبان کېدای شي چې د دې ویره دوی سره موجود دی چې نه نور ګروپونه د دغه نه خپلو ساحو او منطقو کې استفاده ونه کړي او بیا پاکستان ته په زور لاس باندې دا شی د طالبانو د تحریک د مشتابه چې ویل کېږي د پاکستان د حمایت نه په اصطلاح باندې برخوردار دی. دا انتقال کې د ډیورند کرښې نه اخوا ته د دې ګټه او امتیاز په مادي ډول باندې د پاکستان په وای سای په سره باندې واخلي او بیا سای هغه چارته توزیع کوي چې هغه د دې سره په افغانستان کې خوښي لري.
شارخ صاحب څه فکر کوي که د مخدره موادو د تولید کارخونې د ډیورند د کرښې هغه لور ته انتقالیږي، نو څونه امکان لري چې له دغو کارخانو به د طالبانو تر څنګ په سیمه کې نوي راټوکېدلې ډلې هم تمویل کیږي او تشخیص کیږي؟
تاسو معلومه ده چې دا وروستنۍ ستراتیژي د متحده ایالاتو زما د نظر په هدا پورې مناسبه ستراتیژي، خو که چیرته په درست شکل باندې مدیریت نشي په هغه شکل چې دوی ورته اوس ګوتندنه کوي او د منطقې د هیوادونو یو واحد دریځ، یعنی مهمه دا ده چې هم د امریکای متحده ایالات هم د دوی متحدین او په خاص ډول باندې مهمه ماته دا ده چې افغانستان دولت د افغانستان خلک لاسونه سره یو کی او هر حرکت ته په ډیر زیرکانه او په ډیر ښه شکل باندې هغه په اصطلاح باندې وڅاري، خاص ډول د سیمې د هیوادونو چې هغه روسیا چین به هند او دا هیوادونه دي. خو مهمه خبر دا ده چې ګټ سره شریک شي، یو هیواد په بل هیواد باندې خپل ترجیح ونه غواړي، هر څه سره واضح واضح په اصطلاح باندې سره وویل شي.
کلیه د ستراتیژي چې نشر شوې دي په دې کې مخدره مواد ته مشخصه توګه اشاره نه ده شوې. که تاسو په نظر په ستراتیژي کې د ځای نو ورکول کېږي او مخدره مواد سره چې اوسې کارخونې له ډیورن کرښې اخوا انتقال شوې، څه فکر کوئ چې دا ستراتیژي په تنا په جګړې تمرکز به وکول شي د افغانستان کې د روان بحران پای ته ورسي؟
دا درسته ده چې په ستراتیژي کې په واضح ډول ته اشاره نه ده شوې، خو که چېرته د دولت مخالفین او هر هغه مخالفین چې د منطقې لپاره دلته دي، هغه څوک ترستان بولي که څوک مخالفین بولي که هر نوم تور کول کیږي، که دوی باندې هغه منابع او دا د مختلفو استخباراتي کړیو یا د مختلفو حتی تجارتي کمپنیو که چېرته دغه منابع په دې مخالفینو باندې قطع نشي، نو په تنها په جنگ باندې په قطعي ډول باندې جنگ نه ختمېدل نه دی او جنگ نه ختمیږي.
د زهرو کاروان
شنوار کوم پریکړه کړی که هر چا د نشې توکو کښت
پیدا کی کې نشې ماشوم پیدا کی
یو اړې دی کوټه نه
وځي کښت کله هم د کوکنارو بدل نشي
کومه مواد سره مبارزه ګړندۍ او لا جدي شي.
هر شنبه د ورځې له 12 تر 1 بجې او هر دوشنبه د ورځې له 12 تر 1 بجې له ازادي راډیو نه
په کندهار کې سکل د کوکنارو کښ ډیر شوی او د دې بوټي پر ضد کمپاین هم ناکام و. دا چې په کندهار کې ولې خلک کوکنار کوي او د کوکنارو پر ضد کمپاین ولې ناکام و، په دې اړه په کندهار کې زموږ همکار محمد صادق ریښتینی یو ګردی میز جوړ کړی او دا میلمانه یې ورته رابللی دي. قومي مشر حاجي عبدالله د ولایتي شورا غړی نعمت الله وفا د کندهار د امنیه قمندانې د نشئی موادو پر ضد د مبارزې مدیریت مرستیال څارمن عبدالباقی احساس. نو دا همداسې او دا هم د دې اونۍ بحث.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام. د افغانستان د ناپیزه قوانینو له مخې د کوکنارو کښت غیر قانوني کار دی، خو بیا هم د افغانستان په څو ولایتونو کې کوکنار کرل کیږي چې په دې جمله کې کندهار هم راځي. دا چې بزګر او ځمکوال ولې کوکنار کوي، د کندهار محلي اداره ولې د دې ناقانونه کښت په مخنیوي کې پاتې راغلې، او ولایتي شورا ولې د کوکنارو د کښت پر ضد مبارزه جدي نه څاري، په دې اړه مو یو ګردی میز رابللی. په دې ګردی میز کې راسره میلمانه ځمکوال او قومي مشر اجی عبدالحد، د ولایتي شورا غړی نعمت الله وفا، او د کندهار د امنیه قمندانۍ د نشئی موادو پر ضد د مبارزې د مدیریت مرستیال څارمن عبدالباقی احساس. لومړی به اجي صاحب عبدالحد له تاسو څخه راپیل کو، د کندهار بزګر یا زمینداران ولې کوکنار کوي؟
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. بزګر ام زکوال زمیندار غنم چې وکړي چې د ټکټر و مزدوري ته حساب وکړي، و انبار ته حساب وکړي، د ماشین اوبو ته حساب وکړي، بلکې اکثره وخت مې په ماشین اوبو ول د لیک اسه چې هغه تقریبا شپږ میاشتې اومې ښکار کې بلانه کې. نو غنم په بازار کې ارزانه بیا ته د ګران تمام شي. اوس په انګورو پریم خلک اریان دي، په انارو پریم خلک اریان دي، چې چیرې یوسي پر چای خرڅ کې څنګه د خپل مصرف په جوړ کې. ولې د کوکنارو خریدار پلا پلانټه باندې شته چې دا یو کرل چې دا وای اخیستل هلته سړی ورته ولاړ دی غیظ رانیسي، نو بزګر ته پیسې ور جوړوي.
که حکومت په دې اړه خپلې وعدې پوره کړي هم نه وي، او له دوی سره مرستې هم نه وي سوي، لکه تاسو یادونه وکړه حکومت د کوکنارو کښت غیر قانوني بولي، تاسو ولې د حکومت دا قانون نه منئ؟
حکومت به داسې تخم اصلاح سوی را کړي چې په سلو کې بیا پنځو کسته ور کړي لسته وي ور کړي، هغه اچا څه شي وکړي انوي خسته څه شي وکړي، او بیا پر هغه سربیره باندې دا د اوس مرضونه چې موږ ولې په دوا ستړې کړي، چې پر باغو یې هم پاشو، پر انارو یې هم پاشو، پر غنمو یې هم پاشو، پر جوړو یې هم پاشو. نو د دغه مجبوریتونه رښتیا هم ناکارونه کښتی، مګر خلک مجبور دي وچ کلک د مجبوریت څه کړي.
اجي صاحب، تریاک په داسې سیمو کې هم کرل کېږي چې هلته حکومت حاکم دی، په دې سیمو کې خلکو ته د حکومت خدمتونه رسېږي، لکه امنیت، تعلیم، د لارې او سړکونو په خول او داسې نور، خو له بلې خوا همدا حکومت د کوکنارو کښت غیر قانوني بولي. تاسو له یوې خوا د حکومت ملګري یاست، او له بلې خوا ولې د حکومت دا قانون نه منئ؟
موږ د حکومت قانون منو، موږ د حکومت داسې ملګري چې د ځان ملګري یو، د ځان غم را سره دی، خپل د دربدرۍ څه زغلو چې مجبوریت نه وي، موږ یوه دانه هم نه کوي څوک.
او پس ولایتي شورا د حکومت پر کارونو د نظارت مسؤلیت لري، تاسو تر اوسه د کوکنارو په مخنیوي کې څه کړي؟
د ولایتي شورا کارونه تقسیم نه پر کمیټو، شخصا ما په دې کې هیڅ کار نه دی کړی، که څه هم مسؤلیت لرم، خاص مسؤلیت لرم، نظارت باید کړی وي، او شاید په دې کې بعضو وکیلانو کار کړی.
اوس به راسو احساس تاسو ته، په تیر کال کې په کندهار کې د کوکنارو کښت ډیر سوی و، او تاسو مسؤلیت درلود چې باید دا کښت واړوئ، خو بیا هم لږ کوکنار مات سول او د نورو حاصلات ټول سول، تاسو ولې په دې مبارزه کې پاتې راغلاست؟
مخدره مواد سره د مبارزې پولیس د قانون د تنفیز مسؤلیت لري. ولې دلته که موږ ووایو د مخدره توکو د کمښت یا ژولې په پد باندې نورې پالیسیګانې هم شته چې هغه د معیشت بدیل دی، د مارکیټ پیدا کول دي، د اوبو او رسولو میکانیزه سیستم دی. ولې موږ چې د تنفیز د قانون مسؤلیت په غاړه لرو، د سرکل په جریان کې هغه تخصیص یا هغه بودیجه چې ریاست ورکړ شوی وه، د هغې په نظر کې نیولو سره موږ وتوانېدلو چې د جړۍ پنجوایي او ارغنده ولسوالیو کې یو زره شپږ جریبه ځمکه چې هغه مایا دی وچ یعنی نور نه ماتول، بیا پایده هم نه درلوده، دا موږ تر سره کړه. ولې په دې باندې اعتراف وکړو چې پاکستان په د افغانستان په جغرافیه کې دغه کرل سوی کښت د دولت په دغه امکاناتو باندې چې بنډي ټولنه کومه کوم رسته ورسره ونه کی، دا به امکان پذیر نه وي. او بل دا چې دا به هم انصاف د خبره نه وي چې موږ بزګر د کښت د رسول سره بیل خدمات چې دولت مسولیت لري چې باید بزګر ته وړاندې کی، لکه مارکیټ پیدا کول، د سړکونو جوړول.
ځین خلکو موږ ته ویل چې دا کمپاین ځکه ناکام دی چې پولیس له بزګرانو رشوت اخلي او دا غوی کوکنار نه ماتوي، تاسو په دې اړه څه وایئ؟
کچیر داسې مسایل وي دا ردول هم نه سم. ولې دغسې یو څوک چې موږ ته راغلی او کټنه کړي سره په دې اکله موږ موجود نور، کچیر دا تثبیت سي پولیس په قانون کې کوم امتیاز نه لري، پولیس به هم د قانون موږ سپل کېږي او د تاکید معرفي کېږي.
او پس اب غواړم دا پوښتنه ساس خم وکم، ویل کېږي چې د کوکنارو د ماتولو پر وخت پولیسو د هر جریب پر سر له خلکو پیسې اخیستې دي او د هغوی کوکنار یې نور ماتول، تاسو په دې اړه څه وایئ؟
شاید پولیسو د بزګرانو څخه پیسې اخیستې او چې څونه ځینې اخیستې زه به خوشحاله یم، ځکه چې څلور ویشت میلیونه ډالر یوازې د پورزن او څلور اشاریه یو میلیون ډالر ایم سی موسیت او یو اشاریه درې میلیون ډالر د کارډیپ موسیت ته چې جمله دېرش میلیونه کېږي د دوه کال لپاره دې اخیستی وی دي. ستاسو د سوال پاساس کله چې د پورسن ته دا پروګرام سپارل شوی دی په کول د ریز د مواد مخدر کوکنار یو په درې کپه څلور چنده اضافه شوي دي، نو په دې خاطر باندې دا مسله ټول پر دې اړه وه.
حاجي صاحب غواړم دا پوښتنه ستاسو څخه هم وکړم، ځکه تاسې هلته عملاً په سیمه کې یاست. آیا تاسې هم داسې لیدلي دي چې پولیس دې د بزګرانو څخه د کوکنارو پر سر باندې پیسې واخلي؟
داسې جده خو ما خپله نه دي لیدلي، شاید اوریدلی به مې چې پر هغه علاقه باندې چې دوی یو څوک مسؤلیت لري د پولیسو چې یو څوک کوکنار کړي زمیندار، نو دا ورته وایي چې دا خو منې دي د حکومت ته خواسته ناقانونه کښتي، نو که ته ما ته پیسې راکوې ښه ده، ښه که نه نو نه در پرېږدم متومې. لیدلي مو نه دي. مقصد
څېړنې ښیي چې په افغانستان کې نږدې درې میلیونه نشهیان شته چې یوه لویه برخه یې له همدې تریاکو څخه جوړېږي. تاسې فکر نه کوئ چې د پیسو ګټلو لپاره په لوی لاس خپل ځوانان په نشو اخته کوي؟
و دا خبره پر ځای ده ستا ده چې د دغه تریاک کرلو سره نشهیان ډېر شوي دي، مګر بزګر خو ما درته وویل مال وچ کلک مجبوره دي. لکه زه یو مثال درته وایم چې دا زمیندار یوازې زمینداری ته ناست دي، یا تا دا دوکانداري ته هم څوک نه پرېږدي. موږ د لنجې میوې مارکیټ د سرې جامې سره درلودې، دا د ښار مابینو ګڼه ګوڼه یې جوړ کړل، ووتی شورندان ته. شپږ ولسوالۍ زمینداران راټول شول، لکه د خاکریز، ارغنداو، ژړۍ، میوند، ډنډ او پنجوایي، چې زموږ څخه دغه مارکیټ ډېر لرې دی. نو موږ باید ورسو د حکومت ته چې موږ ته دا شپږ ولسوالۍ دپاره خو حضراتي ولسوالۍ هم دغه دي، میوجات هم دغه لري، نو موږ ته چې په دې سر کې د ښار یو مارکیټ ته جوړ کړي. والي صاحب چې دا زخمي سو دې ته ولرلو، دا شپږ ولسوالۍ خلک دستي راته ول چې د جوړو خوا دی په ټکای ورکړي جوړ سو. موږ بیا غوښتنه ځنې وکړه چې دغه زموږ د شپږ ولسوالۍ خلک غوښتنه کوي چې دا مارکیټ دلته جوړ سو. نو دا اوس څه ګناه کیږي چې موږ هم یې څه سام پکښې کې ولرو، څه دوکانونه پکښې کې راکړي. ښاروال صاحب ته ورغلو، هغه ول پنځوس دوکانه به درکړو. ټیکهدار شادمن حکمت شادمن ته چې ورغلو، هغه شپږ دېرش دوکان، هغه چې جمله شپږ اتیا دوکانه چې موږ هم قناعت پر وکړو چې پروا نه کوي، نور د مارکیټ دي او دغه نو زموږ. بیا هم که والي صاحب ته ورغلي هم نه دي رارسېدلي، که حکمت شادمن ته ورغلي هم نه دي رارسېدلي، که ولایتي شورا ته ورغلي هم نه دي رارسېدلي، که ښاروال صاحب ته ورغلي هم نه دي رارسېدلي، که قمندان صاحب ته ورغلي هم نه دي رارسېدلي. زمینداران یې ولې غواړي په دې مارکیټ کې دوکان څه کوي؟ خو هغه زمینداره دي، هغه په دا غواړي چې د زمینداری بانجان، بینډي، رومیان، کډو، د انار چاودلي یا رنګه انګور را بر کړي وي، هغه چې راوړي دې دوکاندار ته ودرېږي، وایي دا انګور په څو دی مثلا قیمت ورته وایي چې په سل کارتن یا په دوه سوه، هغه وایي دا ارزښت نه لري زه بلاړ تېس دی. دغره په دا ګرد مارکیټ څوک شخنه لري چې ورته ودرېږي چې دا زما مال تکشه ده زه به سبا خرڅ کړم. نو اته چې په څلور سوه دوکانه کې موږ ته شپږ ولسوالۍ کې یو دوه دوکانه لهم نه رارسېږي، نو زمیندار لاسه وکړي.
احساس هب داسې هم ویل کېږي چې داسې خلکو هم تاریخ کرلي چې هغوی په حکومت کې لوړ پوستونه لري او یا ډېر زورور دي، او تاسې د دوی کوکنار نه سي ماتولی، دا خبره څومره سمه ده؟
ولا د کندهار په ساحو کې موږ داسې مشکل سره نه یو مخامخ شوي. که تاریخ پاتې شوي د ټول ده پاتې شوي دي، ولې داسې شخص چې موږ وینو چې هغه په دولت کې غټ موقف لري او یا د کمپاین په مخ کې درېدلی او د دا زور ازمایلی چې زما کوکنار دې مات نه سي، د داسې یو پکري او یو داسې شي سره موږ نه یو مخامخ شوي.
کوکنار په امن ولسوالیو کې تر ډېره وکرل سوه او تریاک هم ټول سوه او له کندهار نور ولایتونو او بیا نړیوال مارکیټونو ته ورسېدل. دا تریاک له کومو لارو قاچاق سول او تاسې ولې مخه ونه نیوله؟
د مخدره موادو سره د مبارزې پولیسو تعداد یا کمیت لږ دی، نو دغه مشکلات نظر کولو سره هغه فرعي لارې چې دي مشخصه زه ویلی نه شم، چون دا یو کشفي اصرار دی. هغه فرعي لارې چې د امنیتي لحاظ څخه د مخالفینو تر دغه لاندې خارجي مارکیټو یا پولو ته، خارجي پولو ته رسېږي، لکه پاکستان او ایران مرزو ته رسېږي.
لږ باید وضاحت ورکړو، ځینې ولسوالۍ لکه ژړۍ د دې نورې ګاونډۍ ولسوالۍ د دولت تر حاکمیت لاندې دي، تاسې که د کوکنارو پر ضد مبارزه ونه کړه او هغه مات نه شول، په دې انتقال په مخنیوي کې ویلې پات راغلی اس؟
دغه تاریخ چې د عمر ټول چې د هغه لارو چې د غزا څخه چې په متفرقه ډول سره په ډیر محرم ډول سره او چې ولدا سي هم نه دي چې موږ نه یې توالې دي، موږ توانې دي هم یو تقریبا موږ د ساش کال په جریان کې چې شپږ اویا قضیه مخدره تو کول چې هغه مادي ورګانو ته سړین د فار استولې
او په سب د ورسي پښتني په توګه اوس څه کول پکار دي؟ هاو هلاره څه ده چې په افغانستان کې دغه ناوړه بوټي د کرولو مخنیوي وسی؟
پر ټول په خارجان کې ده. لمړی خارجان باید کدی دغه مواد مخدر پوښتا منکول دی غواړي، نو په خارج کې دی د دې د خرید مخه ونیسم، خو همدا خارجیان دي چې په خارج کې ورته ناست په لوړ قیمت ورسه اخلیم.
ډېر تشکر د خپلو میلمنو څخه په مننې د ازادي راډیو درنو اورېدونکو زموږ دا نننۍ ګردۍ میز پر همدې ځای پای ته ورسېدی. علام مبلز،
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ایم ایس، له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
او اوس هم راغلو د خپرونې وروستۍ برخې ته چې د ډرامې برخه ده. جمیله یوه غالۍ اوبدونکې مور ده، دا یو کلن ماشوم لري. دوی مخکې په کلي کې اوسېدل، خو له کومې ورځې راهیسې چې ښار ته راکړه شوي نو ماشوم یې پر لپسې ژاړي. ماشوم په ظاهره روغ جوړ دی، خو بیا هم هیڅوک یې د ژړا په علت نه پوهېږي. دا چې د ماشوم د ژړا علت څه دی او د دې ژړا تر شا کیسه څه ده، دا به په یوه ډرامه کې واورو چې محمد ایاز ترنک چمتو کړې ده.
او خزی دی ماشوم خو مغزه را وخړل، دا ولې نغلی کوي؟
ته یې نه ګوري و سړیا، چې له غېږې مې نه دی ښکته کړی. او دوه ساعته کېږي چې په غېږ کې ګرځوم.
څه ټکه ورباندې پرېوتې؟
نه پوهېږم، له کله چې ولسوالۍ ته راکډه شوي یو پرله پسې ژاړي، بیخي خوله نه ده بنده کړې.
وږې به وي، لږ شیدې ورکه.
شیدې خو ورکوم خو نه روي، بیخي خوله مو ته نه ور وړي.
ته یې وګوره، په نس خو به یې درد نه وي.
نس یې داسې پوس دی لکه وریخم. نه پوهېږم چې ولې یو دم داسې شو.
څه سپیرکۍ او خواږه ولني ورکه، ګوندې ورسره ښه شي.
دا مې څوام ځل دی چې کپه ورکوم، هېڅ نه ورسره ښه کېږي.
ته به خو به یې نه وي.
ته به یې له کومه شوه؟ ګلۍ یې غوندې یخ پخ دی.
سهار به یې ډاکټر ته بوزو، نن یې درېیمه شپه ده چې ژاړي، لیونۍ یې کړو.
خدای خبر چې دا شپه به څه وخت سبا کېږي، زه یم سمه لیونۍ کړم. ډاکټر صاحب اجازه ده؟
راځه راځه خورې، په دغه چوکۍ کېنه. څه دې وکړه، معاینات مکمل شو؟
هو ډاکټر صاحب، دا دی وی ګورې.
ها ها تراکت، ها ها دامسان، دا هم نورمال، صحیح، د کولمو میکروب هم نه لري. ولا عجیبه ده
ډاکټر صاحب، په معایناتو کې څه دي؟ زما په زوی څه شوي دي؟
په معایناتو کې هر څه سم دي، هیڅ ناجوړي نه لري.
نو بیا ولې ژاړي؟
ته پر دغه کټ پرې باسه چې زه یې ور بیا وګورم.
دا دی ډاکټر صاحب.
خورې کور مو چیرته دی؟
ډاکټر صاحب، درې ورځې مخکې مو کډه ولسوالۍ ته راوړې ده، مخکې مو کور په کلي کې وو.
ښه ښه، هلته ملک ژړل؟
نه ډاکټر صاحب، هلته مې خواښې وه، زوی به مې ارامه و. زه به ټوله ورځ په غالۍ اوبدلو مصروفه ومه، ولاکه مې چونګه مې دی هلک اورېدلي.
خواښې دې زوی څنګه ارامه و؟
ډاکټر صاحب، دا مې لومړی اولاد دی، کله چې پیدا شو ډېر نارامه و. خواښې به مې لږ لږ تریاک ورکول، بس ټوله ورځ به ارامه ویده و.
څه شی تریاک مو ورکول؟
هو ډاکټر صاحب، زموږ په کلي کې همدا رواج دی، ټولو ماشومانو ته د ارامولو لپاره تریاک ورکوو.
کله چې دلته راکډه شوې اوس هم ماشوم ته تریاک ورکوي؟
نه ډاکټر صاحب، دلته چې راغلی یو تریاک مو له ځان سره نه دی راوړي.
بس بس بس، پوه شوم چې ماشوم ولې ژاړي.
ډاکټر صاحب، په څه شي باندې پوه شوئ؟ زما په زوی څه شوي دي؟
خورې، ستا زوی په تریاکو اخته سوی.
څه؟ دا کوچنی ماشوم څنګه په تریاکو اخته کېدی شي؟
خورې، تریاک لوی او کوچنی نه پېژني، هر چا ته چې په دوامدار ډول ورکړ شي پرې اخته کېږي.
ډاکټر صاحب، خدای به کوي ته به کوي، هغه مې را وخوري او زوی مې له دې بلا خلاص کا، دا مې یوازینی زوی دی.
خورې اندېښنه مه کوه، علاج کېږي، موږ یې په شفخانه کې اوس بستري کوو.
یالله، زما خو مینه سپیره شوه، زه خو تباه شوم، زه څنګه مور یم؟ ما خو په خپلو لاسو خپل زوی په تریاکو اخته کړ، خدایه څه وکړم؟
دو دوستانو دا د دیونه د زهرو کاروان خبرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بلې مو په لوی او بخون کې خدای سپارو. خونه ولرای.
هر تصویر کې زر خبرېستا د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټکای او ار جی.